د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایتالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسی بم چودنه شوې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو لوړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخه 12 پجی سیبرته د غزنی ښار ته راګرځیدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه نوغي په کلی کې تر وسلوال بریدلند راغلی دی. سلبه د مرغه دوه نفر همکاران ټپیان دي او موټرو تم سره د مرسیدل ده.
خغلی صدیق زیاتوی چې کارکونکو سیمې ته له دوړو اړ خون حکومت او طالبانو سره له همغږي ورسته اتللی وو په دې اړه چې د غبري چایا کومې ډلې کړې پلاتنه کوي. د 209 هم شاین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د قول اردو نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې تیرش په طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دریمې لواء د کمانډو د دریم کنډک پوځیانو هغه په شاوتم بوله او د نښتو په پایله کې یو لس طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخومري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورو ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یو استول خبر پاڼه کې د غراز ویل چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مينخخونکو هم شامل دي. هغه ویل دغه نکته هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوسټي اچولي او طالبانو د مخنیوي هڅې وکړي. وسلوالو طالبانو د دوړو پیخو په اړه تر اوسه انڅنه دی ویلي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی ټلویزیونی خبرونه ته زمينه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شنواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د ټلویزیونی خبرونه په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي ویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیوني نشراتو ته همداراز آی پی لاري تلویزیوني نشراتو ته لاسرسي ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې انالوګ څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د ټلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمينه برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دی. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیستمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکو کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېدی یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحل کلو کې ضبط کړی دی. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د وکشته یو شپته عمل هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د اندونیزیا له چارواکو یې غوښتل چې د ضبط شوو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول خبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالنی د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هیواد په پلازمینه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبو دی او هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی ښودل شوی. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې ترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم نننې چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پرولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور د ډیر سخت تکلیفونو سره مخامخ کیږي. څنګه د جنگ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کیږي، د مرمۍ له امله وژل کیږي، دلته د یخ او د وژې او د تنې له امله وژل کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالاتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واوري چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له وستندیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروگرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروگرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نغواړي نوم یې خبر شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیخه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوخته. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز منی چې د کابل ښار د څلورو مناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوی. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 د څلورو مناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوی. پیخه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دي.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوان یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تروسه د اجنډا ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکزی پلاوی سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخوانی مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلی چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د وزارت ویاندا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانگزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلي د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې واضح شوی کنه. لاوي ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لمړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځند د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ترجمن دي، خو د سولې خبرو کې په هره بهانه ځند رامنځته کیږي. جګړې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځای شوی کورنۍ خواړه او سرپناه غوړي. هغه کډوال چې د هلمند د ورستیو جګړو له کبله لخپلو مینو بې ځای شوی دی وای ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بې وزلي درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومان او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغه بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه یو هم دروڅلويش کلنه مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یو یو جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه راخوندي کړي، خو دوه زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پر اساس چې په اړه معلومات نه لري.
دغه جام پوسټ نه ده، دغه جام ته پوسټ سره پراتو نو که بسګری مونږ ولې بسګرو چې هغه باندې رااله دراولار سستا بلادي واخه مباره یو دغه یو دغه یو وبن بلخ مزور کې ودا چې کچنا کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دی ناشتي ما چې چا برایه د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي در بچا کې ورکه اندار په کنه نه غبل سرپاج میاش می پراس ولا چې دغه جنگ سوي دی دوغن می لا ولا کلی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوی کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپل دوستانو کړی دي او یو شمیر کورنۍ بیا د ملي تجار محمدي ساو مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. لا جګړو څخه دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمیر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوی دي. دی وای
وروره مشتاق نه رسېږي مستحق کی وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه رسېږي وکیلان خپل وان سره چنی نه مشتاقي کټونه کوي مشتاق تک شي نه.
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګډ کې مسره پاتې دي طالبان مر په کورو کې ناشته مرته د ار مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پاتې هغه جیدات و هم د مات ګر پات سی وی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا و دې یو یو ډوړې ما باندې ده نه نه په ضروري وای دا کوم کمکاری را دې کومکی کلر د کډیا هغه در سره وکي مرشي شکل مرشي کټونه راي وکيلان دل تراسي وي شان مور تسليم کړي دا دوي شپې کې دا ګرد خلک دی وژه تیجه د باندې سره ولاړي اچيني
مرته ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرته ګولي لامل وژل کیږي د مرمۍ لامل وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنې لامل وژل کیږي
د هلمند د کډواله او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پويږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د دې ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونه پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دانانه پورې چې مشر ارقام سب دي 2255 فامیل ویزه شوې دي د جګړو لامل چې د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سروي شوې دي او 1310 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستي
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګا اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګا ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغه کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کورسوي بیړنۍ او عجلو مرستو اړتیا لري او تر هغه هم زیات چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې برواني جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګاه شهر ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو لا پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځک هم ستډیر دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نستا یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې مخته دي دا د کورو نمبر راکی مخته دا خپل جن توزیع کی چې مخ خپل جن په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مخته دا منځ کو نمبر غامو خو راو سلام په احترام
زاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پرداغه کچلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشي غټ موټر ودا ټول د خرمه خامختي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندې پلچکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل نو کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم دولت ته زما پیغام دا ده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته وګښ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 200 هکتار باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه لسره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحد ویالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزه کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزي په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 50 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به خای په نړۍ کې د بیوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبو زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلو بخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلو بخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی د مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. دای د آلوبخارا له سژنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وای تل موهڅه کړی د چپخپلو ځمکو حلال کښت او کارکیلا وکړو ترڅو ثواب او خورمات واړه لاسته راوړو. په دا ورستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیرای سیمو کې د چرسو کرل هم دوت سوی. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاری او د دې شان په وخت کې موږ ترنګونه راکړل شوی دي. هر وخت خرمندان راځي د بعضي باغو کې عملی متکارونه راکړي د امراض په باره کې، د ابیاری په باره کې، د ښه خبري په باره کې، د دوه شان په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخ او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرنې سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، د کانت کومک سره اوسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپل باغ او د غنځکه په خپل دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکټار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الا نور په دغه ریاست کې د باغداري په څنګه کې د البخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغې ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغې له البخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږ کال موږ دغه د البخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږ کال موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګیمو چې د البخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډیر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو البخارا د پروسس لپاره.
الا نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د البخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د البخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د البخارا نیالګي کینولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنی توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو ترڅنګ البخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساري اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دینی علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظم سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لری پروتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم شاری ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزی رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نقطه کو بیل ګلدان ته خاور راي دا من نامه چا په مشک ده ول زکه چې مشک ما کو کو نکی بڅو کې نس کوله اوس کدا شار دا اوس مش په کوټ سول سر سر زی جوړ کړی شار کې به عزت یم خپل خستانه اس مش کبا دې شاک سو کلی عزت یم مش خلبه مش.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني پالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیر بیا په اورزګان کې چې سپکې ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د خلکو له دغه اقدامه هرکلی وکړ. نو موږ ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نو موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کال. نو موږ یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکې ټکشینی د مختلف پوسټونو سره لاس او ګریوان. نو موږ یو مناسب اډه پیدا کړی چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو وټال دی، د ډوډۍ خورلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسه اوبه، یو تشناب، هیڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلومی، د موټرسایکل ځای هم باید معلومی، درې ګزای هم باید معلومی. یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان ورسره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی د غراز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونسی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموک راغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهمه نیمه